محترم مفتی صاحب یو ورور مو عبدالله پوښتنه کړې ده، وایي د غلا شی ساتل څه حکم لري؟ یعنی دا چې یو څوک د غلا شی راوي تا ته، ما ته یې د امانت په ډول راکړي او زه یې وروساتم، آیا د غلا شی د امانت په ډول ساتل جواز لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې غلا کول کبیره ګناه ده، او که څوک غلا کوي د دې غله سره کومک کول یا ایمال ورپټول دا هم ګناه ده. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ویتاسو یو د بلک کومک سره کوي پر نیکی باندې، پر تقوا باندې، او یو له بلک کومک پر ګناه تجاوز ظلم باندې مکوي. ګناه کول یا تیری کول دا خپل ګناه ده، او په دې ګناه او تجاوز کې کومک دم ګناه ده. نو لهذا دا نه ده جائز چې یو چا غلا کړي او ته مال ورخوندي کوې دا ورسره کومک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب. زو بل اوریدم کته. بلې،
السلام علیکم. سلامات صاحب، څنګه په خیره؟
سلامات وسی، مهربانی که خپل نوم راوښایست.
ګل محمد نبی ناز میرویس نشی. سلامات صاحب.
ګل محمد نبی ناز صاحب، سر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده، مهربانی وکي خپل شریف سره مو طرح کی.
د حاجی مولوی صاحب محترم څه ما دا غوا پښتنه ده، د چیرې جمعه په شپه ده، ماشان ده پرزو د سنتو د منځه د ورسته د دواره کاته نفل یاد کړل چې هغه سرات یې راته وایي چې دغه سرات
جواب
کې باید ووایم چې یو روایت نزهة المجالس په اول جل صفحه 131 کې را نقل کړی دی. حدیث الفاظ داسې دي: عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين ليلة الجمعة بعد الغروب يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت الأرض 15 مرة هون الله عليه سكرات الموت ورقاه عذاب القبر وعدلت له عبادة 70 عاما. نزهة المجالس جل اول صفحه 131. مفهوم د دې مبارک حدیث دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د جمعې په شپه باندې ماښام تر لمانځه وروسته دوه رکاته نفل وکړي، په هر رکات کې الحمدلله یو ځلی، او اذا زلزلت الارض سورت یعنی سورت زلزال 15 واره ووایي، الله تبارک و تعالی بور باندې د مرگ سختی اسانه کی او د قبر عذاب څخه به الله وساتي. دغه هم هغه ستا د پښتنې اړوند خبره ده، نو ممکن ستا سوال پکې حل شوی وي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. زبل اجازه مکته. بله، و اور مهربانی. سلامت اوسی، مهربانی خپل نوم را وښایست. عبدالحنان صاحب، حکیم صاحب، داری څخه شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون در خبرونده، مهربانی وکړئ خپل شریف سره مو طرح کړئ. استاذ څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د عبدالحنان ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې چکا کول که چیرې څوک خمار ورباندې کښېږدي، پیسې ورباندې کښېږدي، مثلا وایي که تا وګټل زه پیسې درکوم، که ما وګټل ته به پیسې راکوې، دغسې سود او دغسې خمار که څوک ورباندې کښېږدي کبیره ګناه ده، او که خمار نه یې ورباندې نو عبث کار دی، مکروه عمل دی. فتاوای محمودیه جلد 14 صفحه 134، امداد الفتاوا جلد 3 صفحه 252. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. زبل اردن. بلي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني که خپل نوم را وښایست.
جم خالق د ایبی مارکیټ.
اجم خالق صاحب د ایبی مارکیټ څخه شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده، مهرباني وکي خپل شریف پوښتنه مطرح کی. خپل
شریف پوښتنه مې کړې خدای دې چې دا په مرزي فرقاتي نو چې بیا به څه ولر چې خپل مستقبل کې له سبحانه بوایې او کبنه وای
ډېر ښه اجر خالق صاحب صاحب څخه ډېر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د اجر خالق رو پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ کله تاسو نو جواب وایست
د دا پښتنه په جواب کې باید وایم چې مسبوق کله د امام سره په لمانځه کې شرکت وکړي بیا چې ولاړ سي هغه یو رکعت او دوه رکعته چې راګرځي سبحانه بوای او دا چې دی د امام سره شرکت وکړي که امام قرار قرأت وایا دی ورلی سبحانه دی وایي که په زور قرأت وایا ورلی سبحانك اللهم دی نه وایي په تاوای هندیه لیکي منها انه اذا ادرك الامام في القراءه في الركعه التي يجهر فيها لا ياتي بالثناء يو ثورست بعلك فاذا قام الى قضاء ما سبق ياتي بالثناء ويتعوذ للقراءه يو ثورست بعلك وفي صلاه المخافه ياتي به فتاوي هندياج الاول صفحه يوني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اريدن كده بلى
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مهرباني خپل نوم نوښست
نامم پیدا محمد سرندام سره
فایصل پټو پیدا محمد صاحب د سرندام څخه در تر سره غلاس تو یو تعلیم القران رادیو خلاص الله خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف شنو مطرح کی
تشکر ما پښتنه د شریف شنو ده د سیزو څو د کله غسل فرایستي په داسې حالات کې دی ذکر یا درود یا قرات و وای تیار
استاد څخه ډیر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د فیدا محمد ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفاً تاسو جواب وایس
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې جنوب کس حائزه شزه نفاسه شزه قران نسی ویلای البته ذکر دا کوالس البنایه لکی وليس للحائض والجنب والنفساء قراءه القران اي على قصد القران دون قصد الذكر البنايه جل اول صفحه برسوش برسلوش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
محترم متساب خورکی مپشتنه کلیوه وای کچی دی محترم متساب در صلات تسبیح پا علم مکمل معلومات راکی چی صلات تسبیح چه دول اداکیج او سوابی چون بدی
دادا غبشتنی پا جواب کی باید وایم چی صلات تسبیح کول دایو بهترین عمل دی اگه اوجد حدیث چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخ ثابت دی اغا وایما هم ای پزیلت بکشه دی او هم ای طریقه دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایی چی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عباس رضی الله عنه تا و فرمایل ایز ما اکا ای عباس آیا زتا تا و تحپه در کرم یو بخشش وکرم یو شی در توشیم او تا دا لسو شیانو مالک جور کرم که دغه کار وکړي الله جل جلاله بستا ټول ګناهونه وبخشي مخکې دي که وروسته زاړه دي او که نه وي په خطا وي که په قصد سره وي لوی ګناهونه وي او کوچني ګناه وي که کوچني ګناهونه وي په پټه وي که په ښکاره وي هغه عمل داد یعنی پیغمبر علیه السلام صلات تسبیح لمونځ وشوي او په داسې طریقه یې ورته وښوي نبی علیه السلام ورته وفرمایل څلور رکعته نفل په داسې ډول وکړه کله چې دنیت وتړی تر سبحانك اللهم ورسته پنځلس ځلې دا کلمه ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورة ووایه بیا به پورتنۍ کلمه لس ځلې ووایه یعنی تر رکو مخکې ورپسې به رکو ته ولاړ سې په رکو کښې به د رکو تسبیح درې ځلې ووایه وروسته به بیا پورتنۍ کلمه لس ځلې ووایه بیا چې د رکو څخه پورته سوې سم دم ودرېدې سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد وویل لس ځلې به پورته کلمه بیا ووایه بیا چې سجدې ته ولاړې په سجده کې دې درې ځلې د سجدې تسبیح وویلې ورپسې به بیا لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه کله چې د سجدې څخه راپورته سوې بیا به لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه یعنې د دوو ناستو په منځ کې بیا به دوهمې سجدې ته ولاړ سې په دوهمه سجده کې به هم د سجدې تر تسبیح وروسته لس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه کله چې د دوهمې سجدې څخه پورته سوې لومړی به پنځلس ځلې پورتنۍ کلمه ووایه وروسته به الحمدلله او سورت ووایه پاتې درې رکعتونه به هم د دغه لومړي رکعت په څېر ادا کړې چې په هر رکعت کې پنځه اویا ځلې تسبیح ویل کېږي چې د څلورو سلو رکعتونو د تسبیحاتو شمېر درې سوه کېږي رج محتار جل اول صفحه بحر جلد ام صفحه دو جرش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل ابو نمکتا بله
السلام
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني که خپل نوم راوښیست. سلامت اوسئ. ستاسو نوم؟ احسان الله صاحب. لږ په لوړ آواز کې خبرې وکړئ، ځکه آواز مو ډېر ښکته دی، او خپل پوښتنه مو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ. د خطبه د شروع په وخت کې سنت کول جائز دي او کنه؟ او همدا ډول چې خطبه شروع یو څوک په مسجد کې رواني، نو څه
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د خطبې پر مهال باندې خبرې کول جائز نه کی. په تاوای هندیه لیکي: ویحرم فی الخطبة ما یحرم فی الصلاة حتى لا ينبغي ان یأکل او یشرب والامام فی الخطبة هكذا في الخلاصة. ويستحب للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه، هذا إذا كان أمام الإمام. فتواي هندياج الأول صفحة يوصل أول سبيشت. يوا خبر خدعته چه دا خطبية پا وقت كي خبري ندي جايز. دو هم خبر دا چه يو تو كرازي دا خلقو پروجو لاس اجدي مختصب تزي، نو دا خو لا بیخی لری خبر ده. تر داس اندازه پری پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. چه فقط دا چاته وای چاغه خبر کی او تا چه خبر مکه ولا هم لغو کار. دا حدیث مشکات المصابیح په 1315 نمبر را نقل کړي. او بل ځای کی پیغمبر علیه السلام فرمای هم مشکات المصابیح 1312 نمبر حدیث دی: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایی: وای څوک چې د جمعې په ورځ باندې د خلکو پر وژو پښې اړی مختزی، اصلا دا یو داسې عمل دی چې دی و جهنم ته فلږدي، یعنی دا چې جهنم ته روان دی د دې عمل په وجه باندې. حاصل دا چې ځان ځنې ساتل پکار دی، وختي راتلل فضیلت لري، او د خطبې په وخت کې چوپ پاتېدل په ادب سره کښېنستل، او که څوک ناوخته راشي هر چیرې چې پښه یې فارغه ځای و هلته ژر کښېنستل او خطبې ته غوږ ایښول. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتي صاحب، قدرت الله پوښتنه کړې ده، وایي که څوک په غسلخانه کې غسل کوي او بربنډ وي، نو په دغه حالت کې دی ځینې اسکار ویلی شي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک په غسلخانه کې وي، په حمام کې وي، هلته تلاوت کوي، د قرآن آیاتونه وایي، دا نه دی جایز، ځکه دغه ځای د نجاست ځای دی. او د ذکر لپاره اجازه شته. بدائع لیکي: فاما اذا لم يقصد بان قال بسم الله لافتتاح الاعمال تبركا او قال الحمد لله للشكر لا باس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى، والجنب غير ممنوع عن ذلك، وتكره قراءة القرآن في المغتسل والمخرج لأن ذلك موضع الأنجاس. بدائع جل أول صفحة التجر. حاصل داك يتوك جنوبي أو قرآن واي ندي وتجايس، يا توك جنوب نبي تغسل بخصول خانك غسل كي قرآن واي ندي جايس، او که ذکر کی جائز دی، څه ممانعت تر باندې نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، ورور مو عبدالله پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک بل چاته وایي چې زما پلان شی را خرڅ کړه، هغه دی چې ورته وویل چې شی را خرڅ کړه، هغه قرار راولاړ شي د ابل سړي سره شریک کې، ځان شریک کې په د دې شي پرانیولو کې، خدای خبر نه کړي دغه بیا صحت لري او که نه، یا دغه سړی ګناهکار بلل کیږي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک یو چاته ووایي چې دا موټر را خرڅ کړه، دغه موټر دی پر بل چا خرڅولی شي، ځان ته یې نه شي رانیولی، نو که چیرې دی موټر پر بل چا ور خرڅوي، دی هم ورسره شریکیږي، نو خو نیم یې ځان ته رانیوي، نیم یې هغه ته رانیوي. دا نه دی جایز، د دې کار څخه ځان ساتل پکار دی. په تاوای هندیه لیکي: الوکیل بالبیع لا یملک شراءه لنفسه لان الواحد لا یکون مشتریا وبائعا کذا فی وجیز للکردی. هندیه جل دریم صفحه 1500. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو درنو أو قدر منو أو ديدنكو زمج دنن ورزي ده خلاصون لارخ براونا پا هم جزاي پای ترسيجي تربية جزا إسلام ال أو راسرا محترم مفتي صاحب ده هم جيخ براوني للار استاسو خدمت حزيريجو تاسو پرلي أو مهربان سشتن سپارو. پات وقت مو بخير.